ستړي مشي د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د ډي وی په یو ساعته خبری خبرونه کې هرکلی ویم. ستاسو قربانه منزه شهید يم. نن د شروع یا چهار شنبه ورځ کال 2021 د اپریل د میاشتې 14 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پا پاکستان کې د شپې 10، په افغانستان کې 9 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین 1 بجه ده. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د راویستلو نیټه اعلانوي. امریکایي ځواکونه به په 11 سپتمبر د امریکې د شوي ترهګرو بریدونو د 40 کاله پوره کیدلو وړاندې راویستل کیږي. بل پلو ته د پاکستان د سرخار اسلام آباد په ګډون د هیواد په یو شمیر برخو کې د مذهبي ډلې تحریک لبیک په احتجاجونو کې د یو پولیس په شمول 4 کسان وژل شوي دي. د تحریک لبیک قهریدلي پلویان له تیرو 3 ورځو راهسې د خپل مشر علامه سعد حسین رضوي د نیولو پر ضد مظاهرې کوي. بل پلو ته پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې 115 نور کسان د کورونا وایرس له کبله مړه شوي دي. دا په پاکستان کې په کال 2021 کې د کورونا رنځ له کبله په یوې ورځ کې د مړو تر ټولو لوړه شمیره ده. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ. دا د امریکا غږ دیوه ده. تاسو د ډي وی یو ساعته خبری خپرونه د واشنگټن ډي سي د سټوډیو څخه اوري او ګوري. تاسو کولی شئ د ډي وی ټولې خپرونې په یوټل 70B103 چینل باندې په خپل کور کې 24 ساعته ووینئ. زو د لومړي ریپورت ولوري ته څنګه چې تاسو ته په سرټکو کې مهم یادونه وکړه چې د امریکې ولسمشر جو بایدن به نن د امریکایي ځواکونو د ویستلو د افغانستان څخه د ویستلو د نیټې اعلان کوي. راځئ چې دې تفصیل واورو او وګورو د ارباب محمود علي په دغه ویډیو ریپورت کې.
د امریکای په مشرۍ کې شروع شوه د افغانستان جنگ د امریکای په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ دی. په دې جنگ کې په زرګونو د امریکای نیټو او د افغانستان ځواکونه مړه شوي دي او تر د 300 زرو نه زیات افغانان هم وژل شوي دي. وایټ هاوس ویل دی چې د امریکای صدر جو بایدن به کام ته وایي چې په 11 سپتمبر په امریکا د القاعده ترهګر ډلې د حملو د 40 کالو د پوره کېدلو وړاندې به امریکا په دغه جنگ کې خپل کردار ختم کړي.
But I will say that the president has been consistent.
خوزه بدا اوم چې صدر په خپل دریس کلک ولاړ دی چې د افغانستان فوزي حل نشي راوتل او دا چې موږ دغلت ډیر وخت تیر کړو.
ساکي اوویل چې بایدن غنی چې نږدې 40 کال وړاندې د شروع شوی جنگ روسو موږ ته د نن وخت راپیخو خطرو خلاف په هلو ځلو باندې زیاته توجه ورکول پکار ده. کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند ځنی غړو په سمدستي ډول د دې اعلان خندنه کړې ده. حالانکه په افغاني صدر ډونلډ ترامپ د مای په میاشت کې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو راوستل غوښتل.
داسې په لا پرواهي سره راوتل به زموږ افغان سیمه ایزه او د نیټو ملګري د ترهګرۍ خلاف په شروع شوي شریکه جګړه کې یوازې پرېږدي. هغه جګړه چې لا موږ نه ده ګټلې دا به په خاصه توګه افغان ښځې یوازې پرېږدي، د چا ازادي او بشري حقونه به د ستونزو سره مخ سي.
امریکا کې د سیډنیز ادارې میډل ایسټ انسټیټیوټ سیډون کې ماروین وینبام وایس اف امریکا ته ویلي دي چې دا فیصله ښایي چې امریکا په کابل او نړۍ کې د خپل ملګرو هیڅ پروا نه کوي.
This opens up, I think, the gates here.
زما په خیال دا د طالبانو د واک لاره خلاصوي. د امریکې د موجودګۍ بغیر به افغان حکومت تر ډېره وخته پورې ځان ونه ساتلی شي.
طالبانو هم دې ته په خپل چټک ځواب کې ویلي دي چې تر څو پورې د دوی د هیواد نه ټول بهرني ځواکونه نه وي وتلې تر هغې د سولې په خبرو کې په برخه نه اخلي. د دې معلوماتو د رامخته کېدلو یو څو ساعته وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر کې د ترکی مذاکراتو نیټه اعلان شوې وه.
The Republic of Turkey, the State of Qatar, and the United Nations said they are
co-convening Qatar aw malguru
milat a high level and inclusive conference from the 24th of April to the 4th of May between the representatives of the Islamic Republic of Afghanistan and the Taliban
aw luwari kachi wanda ramalela
da nadakhkara che us pada khabar kigi aw kana خو عام افغانان په هدفي وژنو کې د خلکو په وژنه، لکه چې په جلال آباد کې تیره میاشت د پولیو درې کارکوونکي ښځې وژل شوي دي، په دې وجه نا امیده شوي دي. په کابل کې حکومتي چارواکي د دې هدفي وژنو تور په طالبانو لګوي. ارباب محمود ری، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو د ارباب محمود علی څخه دغه تفصیل واوریدو چې نن به د امریکای ولسمشر جو بایدن د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستلو پلان اعلانوي. په دې پلان کې به څه وي او داسې نور ټول تفصیل او څېړنه غواړو چې ستا سره په خبرونه کې شامل کړو. چې دا مهال زموږ سره د سکایپ د لارې د ډی وی څېړونکی له نیویارک څخه جهانګیر خټک صاحب ملګری دی. هغوی ټاکلی وایو ستړي مشئ، په خیر راغلی خټک صاحب.
ډیره مننه منظر صاحب، تاسو ته کتونکو اوریدونکو ته ډیر سلامونه احترامونه.
وعلیکم السلام، ډیره مننه خټک صاحب. دغه کوم پلان چې به نن اعلانیږي د ولسمشر جو بایدن له لوري، دې کې د څه تمه لرلې شو او د دې تفصیل څه دی؟
کورې تفصیل خو به یو څو ساعتو کې معلوم شي چې کله ولسمشر جو بایدن د دې په رسمي توګه اعلان وکړي. او تر اوسه چې کوم خبرونه راغلي دي هغه دک دي چې بایدن به نن د دې امکان دی چې هغه به وایي چې امریکې په افغانستان کې شل کاله تیر کړل. دا شلمه کلیزه به وي د 11 سپتمبر 2001 چې کوم ترخګری بریدونه وو په امریکا باندې، د هغې به دا شلمه کلیزه وي. نو یو خدا مناسبت سره به اعلان کیږي. دویم دا چې هغه دا وینا به وی چې مونږ خو تلی وو افغانستان ته د القاعده پر ضد چې هغه په دوه بریدونو کې ککړو، او دا لس کاله خو دا چې کوم اسامه بن لادن او د القاعده مشر او دا هغه مرګ هم تیر شول، او مونږ چې کوم اهداف وغه مونږ ترلاسه کړی دي، او مونږ به یو ذمہ‌دارانه طریقې سره تل نه وځو بهر به وځو. او یو دا چې زه لکه بایدن امکان لري چې هغه به دا وایي چې کومونګه مسلسل په افغانستان کې خپل فوج پرېګ هم دو، او کومونګه مسلسل په افغانستان کې خپل فوج یا چې کوم څوکونه دي هغه شمیره زیاته هم کو، او هغه نه باوجود د دې امکان ډیر کم دی چې نتایج به مختلف وي. مختلف نتایج او مطلب دا دی چې افغانستان کې یو داسې امن راشي چې کوم ځکه افغانان خپل هر څه وچلي. په کار دا دی چې افغانان او ته پرې خودل شي چې هغه خپل کې کیږي او ځانتا یو سیاسي تګلار رو باسي. او درېما چې کوم لوی ټکی هغه کول غواړي د دې امکان دی چې هغه به دا وایي چې زه سلورم د امریکای ولسمشر یم چې چا په دور کې افغانستان کې جنگ روان دي، او زه دا خواهش نه لرم چې زه پنځم ولسمشر ته دا واک لاس ورکړم چې په افغانستان کې هغه د جنگ جاری وساتي. نو دا یو ټول لوی ټکی دی. او بیا دا دی چې کوم د امریکای ځواکونو بهر وتل دي هغه به روانې میاشتې نه شروع شي، او امکان دا دی چې یو لسم ستمبر نه اول بدا مکمل شي. دا ته خبر نشته دي
خټک صاحب که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو ناتو به څه کوي؟ ناتو ځواکونه به څه کوي؟ آیا په دې اړوند څه تفصیل لري تاسو چې د لیدونکو سره شریکي؟
جی بالکل. کوري همیشه موږ دا کتلې چې کله هم افغانستان په حوالہ سوال راغلی دی، نو ناتو د امریکای پالیسي کې بدلون نه وي، هغه یو ځای په یو پاڼه وي همیشه. دا وخت هم د امریکای چې کوم خارجه سیکرټر دی انټونی بلینکن هغه په یورپ کې دی، او دا چې کوم ناتو هیوادونه دي هغه مشرانو سره لیدن کتن کړی دا، او التنه هم تک خبرونه راځي لګیا دي چې هغه به هم خپل ځواکونه بالکل مکه شانتي وباسي چې څنګه امریکا وباسل غواړي. په دې لړ کې برتانیا او جرمني باقاعده اعلان هم وکړلو چې هغه په 11 سپتمبر نه اول خپل ځواکونه وباسي. په دا وخت برتانیې چې کوم ځواکونه دي هغه تقریبا 950 ځواکونه دي، او په کابل کې چې کوم ملټری اکیډمي ده هغه هم برتانیې فوجیان چلوي. هلته کې دا افغان فوج تربیت هلته کېږي لګیا دي، نو هغه به هم افغان حکومت ته ورکړل شي. خو یو سو فوجیان به امریکا هم ساتي، یو سو فوجیان چې کوم به په کابل کې د امریکای چې کوم سفارتخانه ده د هغې حفاظت دپاره بلته وي. همدغه حال به د ناتو نور هیوادونه هم ساتي، یوسف فوجان به ضرور ساتي، خواغه باغوي چې کم ده سفارتخانه چې کم هغه د سکیورټي د هغه د لپاره بل تمام وي.
خټک سیب د امریکای د ولسمشر جو بایدن دغه پلان چې نن به اعلان کوي او دا چې د سپتمبر نه مخکې به خپل امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وباسي، دې ته د طالبانو څه غبرګون تر اوسه مخې ته راغلی دی او که څنګه؟ او د دې تر څنګ د دغه اعلان سره به د ترکیې کې په استانبول کې چې د اپریل په 24مه کومه غونډه پیلېږي، کانفرنس پیلېږي د افغانستان د سولې د بهیر په اړوند، په دې باندې څه اغېز وي؟
اوس دا یو ډیر مشکل سوال دی، ځکه چې طالبانو د طرفه چې کله د امریکې دا پیغام یا دا خبرونه راتلل شروع شول چې 11 سپتمبر چې کم دی هغه پورې به امریکا د افغانستان خپل ځواکونه وباسي، نو هغه نه پس بیا د طالبانو ویان محمد نعیم هغه یو ټویټ په ذریعه دا اعلان کړی و چې موږ به خبرو اترو کې نه شاملېږو، چې تر څو چې کم بهر دي فوجیان یا ځواکونه په افغانستان خوره دي مونږ به دا خبرو ته نه کېږو. نو دا اعلان خو هغه کړی دی. اوس دا واضح نه ده چې آیا په استنبول کې چې کم دا 13 تاریخ باندې یا د اپریل 13 نیټې باندې چې کم یو 10 ورځې کانفرنس شروع کیږي افغانستان په اړه، هغه کې به طالبان شاملېږي او کنه؟ ځکه چې پرونه پورې دا خبرونه خو چې طالبان لګیا دي په دې باندې غور او فکر کوي او هغه به شاملېږي، بلکې اول خدا 14 اپریل نیټه ټاکلې شوی، خو طالبانو دا ویلي چې موږ نشو راتللی هغه ته، نو بیا دا تلی رشتم تکړه. اوس چې کله هغې د طرفه دا اعلان راغلی دی چې موږ تر څو پورې چې د بهرني ځواکونه په افغانستان خوره دي موږ به خبرو کې نه شاملېږو، آیا د دې مطلب دا دی چې هغوی به د دغه خبرې چې کم د استنبول کې به شروع کیږي هغو کېږي شي چې دا فلحال وزنډول شي؟ د دې امکان تاسو نشي رد کولی، خو په دې حواله سره مکمل حتمی رائے هغه پرې نشي ورکولی چې څو پرې طالبان دا خبره واضح نه کی چې هغه واقعي سره دو خبرو کې نه کینی او کاغی دن دو خبرو کې نه کینی، نو بیا هغه تل کې چې کم خبرې کیږي هغه به سند نتیجه وي. آیا هغه کې دا خبره کې دی شي چې افغانستان مستقبل حکومت په حواله سره خبره مخې ته راشي، یا دا مکمل کانفرنس مکمل توګه باندې وزنډول شي هغه پرې چې څو پرې طالبان تیار نه؟ نو دا یو داسې صورتحال دی چې کم کلا نور خبرونه دا ما په خیال را روان دي، ځکه چې دې کې یا وضاحت ډېر پکار دی د ترکیې د طرفه، ملګرو ملتونو د طرفه، طالبانو د طرفه او د افغان حکومت د طرفه. دا ټول هغه پارټۍ دي چې کم بلته موجودې وي او دا هغه پارټۍ دي چې کم به د خبرو کې لوی کردار لوبوي.
ډېره مننه خټک صاحب، تاسو خو تاسو ته ښه چاره.
ډېره مننه.
د ډي وي ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري. د ملتیا څخه مننه کوم چې در دا د مرا سره په خبرونه کې مالیا ستاسو د دې ترڅنګ چې د محل موږ سره په فیسبوک باندې مالیا سودا خبرونه ګوري، تاسو کولی شئ چې په خپل کور کې په یو چل 770B103 چینل باندې هم د ډي وي ټولې ټلویزیونی خبرونه وګوري. د محل زو د یو بل مهم ریپورت ولوري ته چې د البته په تیرې خبرونه کې مو ستاسو سره تفصیل هم شریک کړي وو چې د پاکستان د سرخار اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو برخو کې د مذهبي ډلې تحریک لبیک احتجاج کوونکو احتجاجونه کړي دي. دغه احتجاجونه په دریمه ورځ روان ده چې پکې ځینې نښتي او تشدد هم رامنځته شوی دی. یو پولیس سره د 4 کسان وژل شوي دي. راځي چې دغه تفصیل د اورنګزیب خان څخه مو چې په تیرې خبرونه کې اخیستو یو وار بیا تاسو ته په خبرونه کې شامل کړو.
نن درې مرز دا چې د تحریک لبیک پاکستان لخوا د احتجاج په اسلام آباد کې، راولپنډی کې او د پنجاب اکثر له ښارونو کې او کراچۍ کې روان دي. دا د تشدد نه ډک مظاهره اغه وخت شروع شوی وو چې کله په 12 اپریل باندې د تحریک لبیک مشر صادق رضوی په لاهور کې پولیسو په داسې حال کې نیولی وو چې صادق رضوی یو ورځ وړاندې دا دړکه کړې وه چې کچر شلم اپریل پورې حکومت د دوی غوښتنه ونه منلې، یعنی فرانس سره سفارتي تعلقات ختم نه کړل او د فرانس سفیر د هیواد نه ونه وستلو، نو دوی به په شلم اپریل باندې اسلام آباد ته لوی لارون یا احتجاجي مارچ وکوي. آی نه پس صدر رضوی او سمدستی پس داهینا پاکستان کې د مظاهره پیل شوې دي. درې مرز دا چې د مظاهره اوس هم روان دي او په دې کې منظم مهمه خبر دا ده چې د تشدد تک مظاهرو کې د پولیسو دوه تنان هم وژل شوې دي، مظاهرچیان وژل دي او د دوی چې کوم عکسونه دي او ویډیوګانې دي د ټولنیز رسنیو باندې په سوشل میډیا باندې ښکاری. دغه شان په دې مظاهرو کې درې عام خلک هم وژل شوې دي او د پاکستان کورنیو چارو وزیر شیخ رشید سو شپې وړاندې یو خبری کانفرنس کې دعوه کړې ده چې د تشدد ډک د مظاهرو کې نږدې 3500 نه زیات خلک ژوبل شوي دي. په موجوده وخت کې پاکستان حکومت د صدر رضوی چې د تحریک لبیک مشر دی، د دې او د تنظیم نورو مشرانو پر ضد د ترخګاری د قتل مقدمه هم درج کړې دي او دا مقدمه په لاهور او کراچۍ ښار مختلفو تانو کې درج کړې شوې دي. سو شپې وړاندې د کورنیو چارو وزیر دا اعلان کړی دی چې حکومت فیصله کړی ده چې تحریک لبیک باندې به بندیز لګوي، دا به لا قانون ګرځوي قلدم به ګرځوي. او دا سفارشات چې کوم دي پنجاب حکومت مرکزی حکومت ته لیږلي دي او مرکزی حکومت چې کوم دی اوس به د کورنیو چارو وزارت چې کوم دی دا سفارشات به د کابینه وړاندې کوي، کابینه غونډې ته به وړاندې کوي او کابینه منصورې نه پس به د تنظیم قلدم ګرځولی شي. مهمه خبره شیخ رشید چې کورنیو چارو وزیر دا هم کړی ده چې د تحریک لبیک چې کوم غوښتنه وي غیر حقیقی غوښتنه وي. دوی یوازې دا نه غوښتل چې د فرانس سفیر د پاکستان نوګستل شي، د شیخ رشید دا دعوه ده چې تحریک لبیک دا هم غوښتل چې څونه اروپایي هیوادونه د پاکستان هي سره تعلقات ختم کړي، کم چې یو غیر حقیقی غوښتنه ده. دغه شان شیخ رشید دا خبره کړې ده چې حکومت به کله هم دوی سره د مذاکراتو کوشش کولو، نو دوی به په مذاکراتو کې لچک نه ښودلو او دوی به چې مذاکرات ته راتلل نو کورونو کې به دوی داسې ویډیوګان به ریکارډ کړو، داسې پیغامات به ریکارډ کړو چې وروسته به بیا سوشل میډیا باندې دوی د کوم سوشل میډیا ټیم دی به خورولو او خلک به په دې احتجاج باندې راپاسول. هڅه به دا کوله چې خلک د کورونو نه بهر اوسي او داسې احتجاجونه وکړي. مهمه خبره چې شیخ رشید دوباره کړې ده دا هم کړې ده چې نه یوازې اوس د تحریک لبیک په کسانو پر ضد په کاروایي کې، بلکې هغه کسانو پر ضد به هم کاروایي حکومت پیل کوي کم کسان چې داسې تنظیمونو مالی مرستې کوي. منظر تاسو ته معلومه ده چې پاکستان موجوده وخت کې هم د فیټ آف په ګری لیست یا خړ نوملړ کې شامل دی او په دې وجه شامل دی چې پاکستان د ترهګرو مالی مرستې او دروړو کې ناکامه شوی دی. دغه شان څو ورځې وړاندې برطانیې هم پاکستان د لوی خطر هیوادونو کې شامل کړی دی کم چې د ترهګرو مالی مرستې او دروړو کې ناکامه شوی دی. موجوده چې کوم احتجاج روان دی نو په دې حق له په پاکستان کې څېړونکي انا کې دین دا خبره کوي چې د پاکستان کم دریو کالونو هڅه وي چې خپل نوم د خړ نوم لړنا د فیټ اف کوباسي او ټولو هڅو د سخت ځان رسیدلې دي، ځکه چې درې ورځې روان په دې احتجاج کې چرته هم ناکیدینو وینا در مخه نخ کاری چې حکومت ریټ خپل قائم کړی وي. دا سرکاري چې لکه اوس هم چې تاسو اسلام آباد راولپنده کې بار راوسی نو حالات دا سرکاري چې لکه تاسو یو جنگ ولا هغه وته راغله، ځکه چې پولیس په کوم ځای کې ولاړ دي نو د پولیس هم ته تشدد ښکار شوی دی او چې عام خلک دي صحیح خلک دي هغه ته هم ته چانو.
اورنګ سیب خان تاسو دلته د تحریک لبیک ډلې غوښتنو باندې هم وغږېدلې او د دې ترڅنګ دغه غوښتنو ته د حکومت څه ځواب و دا مهم وویل. خپل د صدر رضوی په حق لکه غونډې معلومات شریکې د لیدونکو سره دی، خو د تحریک لبیک ډلې مشر دی، خو اصلا څوک دی د دې پیژنګل و څه د کله غونډې د په حق ل وغږېګو؟
جبل منصا صدر رضوی دروز وړاندې پورې پاکستان کې یو غیر معروف نپېژندلې غونډه کې تنه وو. همدار سي څنګه چې د دې پلار خادم رضوي چې کال 2019 نه وړاندې نه پېژندلو، کال 2019 کې چې کله د تحریک لبیک د پاکستان مسلم لیگ دا وخت حکومت چې وزیر اعظم نواز شریف وو هغه پر ضد چې دوی اسلام آباد کې کله احتجاج پیل کړی وو، نو هغه وخت هم د تحریک لبیک یو تنظیم وو، یو وړوکې غونډه کې تنظیم وو، داسې خلکو نه پېژندلو. او چې کله حکومت د دوی غوښتنه ومنلې او وخت کې هم په حکومت دا تنقید کېدلو، منظر تاسو ته بیا دی شي چې شل ورځې پورې د دوی احتجاج په اسلام آباد کې روان وو او اسلام آباد دی مکمل پیرالایز کړو، ټول سړکونه ورته بند کړي وو. او وخت چې د کم قانون مرکزی وزیر زاید حامد هغه استعفا نه پس دوی د احتجاج ختم کړو، نو دغه شان ساده رزوی چې کم دی دا مولانا خادم حسین رزوی زوی دی ځوان الګ دی عمر به داسې نږدې اتوش درشتو کالو پورې بوي او دوی د خپل د پلار مدرسه کې چې کم تعلیم تر اوسه پورې ترلاسه کولو او تعلیم هم تر اوسه نه دی مکمل کړی. کله چې د دې پلار مولانا خادم حسین رزوی تیر کال نومبر په میاشت کې چې کم آی احتجاج کړو او هغه پس صاحب یا ژوند بیللی وو یو طبي مرګ ورته شوی وو نو هغه پس تنظیم صادر رزوی خپل مشر جوړ کړی دی. نو اوس د درې ورځو کې صادر رزوی په ټول پاکستان کې خلک پیچنی او په ټولنیز رسنیو باندې ډیر خلک چې پاکستان په پوز باندې او د پاکستان د ریاست چې کم تګلارې دی هغه باندې تنقید کوي. نو هغه اوس هم دا تنقید کوي چې د مظاهرو مقصد واحد مقصد صادر رزوی په خلکو باندې پیژندل و. هغه ځکه چې کال 2019 کې چې مولانا خادم حسین رزوی کله احتجاج کړو اینه سمجستی پس کال 2018 کې هغه په پاکستان کې عمومي ټاکنو کې انتخاباتو کې برخه اخیستې و. یو څوک یې چرته نه و ګټلې او چې کم څوک باندې د هغه کاندیدان ولاړو نو د مسلم لیگ په زرګون وټونه هغه مات کړی وو. اغه شان غنگوسه اوس په اسلام آباد کې هم روان دي چې دا کم احتجاج چې د تشدد نه ډک احتجاجونه درې ورځې نه روان دي کم شمیرې سره خلک بار راوتی دي. نو د دې مقصد هم دا دی چې صادر رزوی پر راتلونکي ورځې کې یو پولیټیکل فیګر جوړول دي.
ډیره مننه اورنګزیب خان تاسو نه ډیره مننه کوم تاسو ته ډیره ښه شی غواړو. د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. په خبرونه کې بیلابیل راپورونه لرو تاسو ته به وړاندې کوو. زموږ سره تر پایه هیله لرو چې مال پاتې شي. زو دا مهال د یو بل ریپورت ولوري ته چې د مردان خار په عبدالولی خان په هنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور د وژل شوې زکونکې مشال خان څلورم تلین هم اول منزل شو خو تر اوسه په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو د مشال خان د وژنې په اړوند تاوده بحثونه دوام لري. کورنۍ وایي چې مشال خان یو ښه مسلمان هلک وو خو البته هغه د مذهب د سپکاوي په تور ووژل شو. د خیبر پښتونخوا حکومت د پلټنو لپاره یو دیالس کسیزه ډله جوړه کړه چې د 2018 کال د جون په میاشت کې خپل تحقیقاتي ریپورت په ډاګه کړ. راځي چې روسي پرمختګ او تفصیل یې د ریاض حسین په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی مشال خان څلورم تلین په دویمه ورځ په سوشل میډیا هم تاوده بحثونه روان دي او کورنۍ یې د وجل شوی زوی په هغه یادونو جون کوي کوم چې مشال خان د مړینې وړاندې د خپلې کورنۍ سره شریک کړی وو. د مشال خان پلار اقبال للاوایی زوی یې سوچا او صوفي مسلمان وو او د مړینې وړاندې به یې هغوی سره د صوفي ازم او انساني ژوند ته د عزت ورکولو سپارښتنې کولې.
که زما دا بچه چو دا سوپی و جی دا دا مور سید خاندان سره تعلق ساتی او دا بچه کم دنو ټول راز مونږ سره د رحمان بابا کلام دا به د پروین د به بل څه اوره یم دا سي د مثال د بابا بوله شایا دا دغه چو د مولانا رومي کنه جی انو شام صاحب تبریز دا خبرې مونږ سره کولې. یو خاموشه سړی او د بچ کم د مونږ سره دا چې روح بل روجان دی په لاساتایو دا سیلک تصوب تصاتای برداشت کوي صبر کوي.
د عبدالولی خان په هنتون د جرنالیزم د سانګې طالب علم مشال خان د اپریل په 14 نیټه کال 2019 کې د په هنتون دننه د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی وو او بیا وروسته د ستر عدالت سپریم کورټ په حکم جوړ کړی شوی 14 کسیزه د پلټنې کمیټه مشال خان بیګنا ثابت کړی وو. په ټولنیزو رسنو د مشال خان د تلین په موقع د هغوی د بیګنا وجنې یادګیر نه کیږي. د انقلابي طالب علمانو پرنټ په نوم جوړ د ټویټر اکاونټ لخوا چې ور باندې لیکل شوی دی د مشال خان انتقام سوشلیست انقلاب په دې ټرند کې د مشال خان مور پلار او خور هم لیدل کیږي. د بلوچستان د سیمې سره تعلق لرونکو د انساني حقوقو فعال کارکونکو جلیله حیدر په ټویټر لیکلی دی چې دا د ساينس دور دی او دا ځوانان موجنه. سیاودین یوسف زیب د ټویټر د لارې لیکي چې په نننې ورځ تونلارو د یو بهادر مشال د ژوند شم مړ کړی و. خود هغوی وجنه د رښتیاو مشالونه بل کړل. په هانوایي په ملکی کچا وس هم په تونلارې توپ مذهبي سختريزه او عدم برداشت کی اضافه کیږي. امونګه د مشال د مړینې نه هیڅ سبق نه دی اخستی. د قانون او آئین ماهر اکبر هوتی اډوکیټ وای کچری ریاست د مذهبي سخت درې مخاونني ولا نو دا به د جون هر یو اړخ اغیزمن کړي.
چونکه زمونږه د ریاست چې دلته انتیا پسندې کډریا د رژیم نه پس چلی نو دی شډیر زیات زور اغستلې او تر اوسه پورې اغا قائم دې زکه خو په یونیورسيټو کې په پوهنتونونو کې دا واقعیت کیږي. تاسو ګوره پنن پرون کې چې په ملک کې دا کم کیسه روانه ده، دا کم توڑ پھوڑ کیږي، دا رسی کیږي، دا موږ ځان نقصان کوو، موږ خپل معیشت ته نقصان رسو او د دغه انتیا پسندې وجه دا ده چې زمونږ ملک بدترین معاشي بحران ښکار دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د مشال خان په مړینه کې ککړ یو شپېته کسان گرفتار کړي وو چې پکې 33 کسانو ته سزاګانې ورکړې شوې دي او په ورستو کې د پیښور های کورټ لخوا مرکزی ملزم عمران علي ته د مرګ سزا په عمر قید کې بدله کړې شوې وه او اوس هم دغه مقدمه په های کورټ کې روانه ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
او مر کې با ځان ته یو لار خو خو ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بل با لازمن خو خو
که بل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په خپل کور کې څلور ساعته په یو چل 770B103 چینل باندې هم وګورئ. د مهال زو د یو بل مهم موضوع ولوري ته چې دلته د امریکای په ډی سی خار کې په یو آنلاین د انټرنیټ د لارې یو ویبینار شوی وو. په دې ویبینار کې د ترکی نسل اسلامي سکالر مصطفی اکیول په یو کتاب باندې چې ری اوپننګ اف مسلم ماینډز په دې باندې غږیدلی دي، بحثونه شوې دي. دې په اړوند غواړو چې تاسو سره معلومات او تفصیل یې شریکو. د مهال زموږ سره په خبرونه کې مل شوې ده د سکایپ د لارې زموږ همکار بیروز خان صاحب. هغه ترکلې وستړي مشه په خیر اغلی بیروز خان صاحب.
مننه، خوشاله اوس.
بیروز خان صاحب، د دغه غونډې مقصد څه وو او په دغه کتاب کې مهمه څه وو که تاسو د دې تفصیل د لیدونکو سره شریکي؟
مننه. یو خدای چې مصطفی اکیول د ډیر نړۍ کې پیژندل شي، د پدرزنونو کتابونه لیکلي دي، په خصوصي توګه د اسلام په حواله او د روخان فکر اسلام په حواله. په دې کې د دې کتاب د تاسو څخه کوم د ټایټل وي ری اوپننګ اف مسلم ماینډز، یعنی د مسلمانانو د ذهنونو بیا خلاصول، یعنی بیا راپرانستل، بیا آزادول. او دغه شانتي بیا په دې کې د نور سب ټایټلز چې په اړه کې ازادي ده، په اړه کې د پوهې د ریزن منل دي او په دې کې تفصیل ډیر دی. مهمه خبره چې د دې کتاب دا غداده چې کم تونلاري مسلمانان، زیاتره سنیان، هغوی چې دا کوم د جهاد کلچر د تندلارۍ کلچر دا شروع کړی دی دا انسان وجنه مسلمان وجنه دا چې سروانه ده هغه وایي چې بنیادی طور دا د ریاست نه او بیا د ریاست په مرسته د مذهبي مشرانو د مفکورې نه راوتې یوه داسې مفکوره ده او هغه بیا مثالونه هم ورکړي دي مثالونه هغه ویلي چې ایران ته وګورئ سعودي عرب ته وګورئ پاکستان ته وګورئ او داسې یو شمېر نور هیوادونه په مذهبي حواله باندې سعودي کې هیڅ قسمه نرمي نه ښودل کېږي او بیا خصوصي په خصوصي توګه د شیعه مسلمانانو خلاف خو د سعودي حکومت په هغه باندې ډېر زیات تورونه دي او د هغې د وجلو د هغې د نیولو د هغې د زورولو دغه شان ایران د ایران ته وګورئ په ایران کې هم لکه ټول نه لویه خبره د ایران وایو چې کله امام خمینی یو انقلاب راوسته او بیا سلمان رشدي د ستانیک ورسیس په نوم باندې کتاب ولیکه په ځای د دې چې هغه کتاب ته په دلیل باندې جواب ویل شوی امام خمینی فتوا ورکړه او دې قابل مرګ وګرځو چې چا خلکو ته وویل چې چا مړ کړه نو یو خدا چې صحیح مسلمان دی او کدرې شي نور انعام اکرام به ته ورکړی شي دا وروستو خبره ده چې د امام خمینی د مرګ نه پس بیا ایران دغه فتوا واپس واخیسته خو د هغه په ژوند چا نه شو اخیستی د پاکستان ذکر به وکړو په پاکستان کې ریاست ایران ریاست اسلام چلی په پاکستان کې اسلام او ریاست د یو بل سره تړلی دي دا اوس مشال ذکر تاسو په دې رپورت کې واوریدو د غشانتي قدیانانو د غشانتي په کرکو کې د هندو په هغه مذهبي ځای باندې او دغسې نور ډېر دلته چې لږه کوي ډلې دي د هغوی سره ځکه چې سنیان په اکثریت کې ځان ګڼي او دا یعنی د ریاست ته د لاسه چې کومه مفکوره خوره شوې ده نو هغې وایي چې زمونږ خبره چې کوم ده بس دا آسماني خبره ده دا قرآني خبره ده دا کتابي خبره ده بیا په دې منځ کې دي د شیعه او د مسلمانو یو توپیر ښایي او هغه دا ښایي چې شیعه مسلمانان روښان فکر دي هغوی فلسفه مني خو د هغوی د سوچ او د فکر محور چې دغه بیا هم آیات الله دی دغه شانتي او د خمینی مثال مخې ته پروت دی دغه شانتي مسلمانان چې کوم دي هغه یو چې بس سکریپت یعنی کتاب یعنی قران د دینه به اخوا دي خوانی بیا دی وایي چې ګورې په د قران دوا آیاتونه دی وایي هغه وایي چې د قران یو آیات چې مکی دی په مکه کې دی په هغه کې پیغمبر وایي او پیغمبر ته خدای وایي د آیات په ذریعه چې ته ما دي خلکو ته تبلیغ ترېګلې ته به دوی ته تبلیغ کوي د دین او د خپل هغه چې یعنی ستا ایمان چې کوم دی او بیا وایي چې د خپل دغه ته وایي چې د خپلو ملګرو ته ووایه چې که څوک تاسو ته په دې باندې خبره کوي ځکه چې د هغه وخت د مکی د ایډمنسټریشن د لاسه د هغې د حکمرانانو د لاسه د هغې د زورورو د لاسه خو دوی ډېر زیات تنګ شوي نو هغوی ته ووایه چې لکوم دینکم ولیه دین تاسو له خپل دین تاسو له خپله لار مونږ له خپل دین مونږ له خپله لار خو د دې په مقابل کې چې کله بیا دوی هجرت وکړو مدینې ته لاړل د مدینې ماډل چې دی اوس چوتول کې یا مدینه ریاست یا ورته هغه د مدینې عقیده وایي په هغې کې بیا د سورې سیف ذکر هغه وکړو چې په سورې سیف کې بیا د دې منونکي چې کوم دین هغوی څه وکړل چې هغوی هلته کې د خلکو نه جزیې ټیکسونه یا قلمونه ټولول شروع کړو هغې خلکو باندې د خپل هغه چې کوم دی دا په زور ورته پلو او شرطونه ورته دغه کې خودل کېده او غنی بیا په پیجن ورته
بیرو صاحب یو بل خبره خپل مصطفی په دې کتاب کې لیکلی دی چې د مسلمانانو راغونډېدل د یو اسلامي هیواد د لارې یا کدا سي خیال لري چې یو اسلامي هیواد بدوی ته جوړ شي نو دا ناممکن نه د دین مطلب څه وو
هم دغه مدینه ماډل په تناظر کې په دغه ترس کې دا خبره کړې چې ګندې څوک په دې یقین دي چې موږ د زور د لارې د توري د لارې د ټوپک د لارې په ټول نړۍ کې اسلام غلبه کوو نو هم دغه ویلې دي چې دا ممکنه نه ده یو خدای چې مسلمانانو خپل منځ ملکونه چې کوم دي دا یو کېدو دا امکان نه لري ټول نړۍ په زور د بیا مسلمانانو سره داسې سدي نو اگر په دغه کانټیکست کې دا خبره کړې وای چې څوک د دینوم په دینوم باندې جهاد او جنگ او د تنلاري او د دهشتګردي یا ترهګري چې دا په مخ کې بوزي دا امکان نه لري چې دنیا به په داسې طریقې تورې د لټوپک د لاسه د اسلام د غلبې لاندې راشي.
ډیره مننه بیرو سپ تاسوخه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله.
د ټویټر @VOA Diva فیسبوک VOA Diva
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې زو مدواته کتنه کوو. نننۍ چې کومه مقاله ستاسو لپاره مختار خلیل صاحب راخیستې ده، هم د افغانستان د پاکستان او هندوستان د سیاسي اړیکو په اړه ده، چې د تیر فبروري د میاشتې راهیسې د دوی سیاسي اړیکې لا نورې توجنې شوې دي. راځي چې تفصیل یې په دغه مقاله کې د مختار خلیل صاحب څخه واورو.
هندوستان او پاکستان په کال 1900 وختم کې د آزادېلون را پدی خو خپل کې سلور مکمل جنگونه کړی دي او په سرحدي علاقو خصوصا په لانجمن سیمه کشمیر کې خوې پرو کې دز دز هر وخت کیږي. خود تیری فروری نه دواړو اټمی رقیبانو په لاین اف کنټرول د وړاندې نه شوی دز بندي بیا تازه کړی دا او نن سبا په یو بل ګواښونه بند کړی دي. د پاکستان او هندوستان ترمنځ د پزړه دښمنۍ او په تازه ورځو کې خپل کې په دز بندې کورو د امریکای مشهور اخبار کریسچن ساينس مانیټر خپل یو اوسنۍ اداریه کې تفصیلی بحث کړی دی. د اداري سرحد ته هندستان او پاکستان خپل کې د تعلقاتو د یو نوي باب پرانستو په غرض د امن د نوم یو نوي بیانیا اختیار کړی دا. کریسچن ساينس مانیټر د خپل اداري په شروع کې لیکلي دي چې دواړو ازلي دشمنانو ملکونو د امن په نوم د نوي بیانیې په اختیارولو دا انډیا ورکړی دا چې دوی خپل کې دشمنۍ ختمولو ته تیار دي، ځکه چې په لاین اف کنټرول په دز باندې د عمل کولونو علاوه د دواړو ملکونو افسرانو د سین تاس په نوم د اباسین د اوبو د ویش په باب له د شوی لولنامې په بنیاد د اباسین د اوبو د تقسیم په سر د زړو اختلافاتو ختمولو د پاره خپل کې خبرې اترې شروع کړې دي. یوازې دا نه بلکې هندستان پاکستان کې د خونړۍ کورونا وبا د قابو کولو د پاره پاکستان ته د ویکسینو ورکولو ستهم کړې ده. اداریه لیکي چې د امن په لوري د څه قدم پورته کولو په عمل کې د ټولو نه اهم خبره دا ده چې په تیر مارچ کې د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا هندستان ته د مخاطب کولو په موقع خپل یو بیان کې ویلي دي چې هندستان او پاکستان دواړو له تیر په هیر او نوې روزګار شروع کول پکار دي. د دواړو ملکونو وزیر اعظمانو نریندرا مودي او عمران خان یو بل ته د مبارکو او خوشحالو پیغامونه لیږلي دي. د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي عمران خان ته لیږلي یو چټه کې لیکلي دي چې زموږ تعلقات لازمه ده چې اوس خپل کې په یو بل د اعتبار کولو د ماحول جوړولو په لوري وخوځي. کریسچن ساينس مانیټر خپل اداریه کې نور لیکي چې د امن په لوري د دواړو ملکونو ترمنځ د نورو اقداماتو کېدل ممکن دي، ځکه چې د خبرونو مطابق متحده عرب اماراتو د دواړو ملکونو خپل کې د راجوختولو د پاره د پردې شاته زبردست سفارتکاري شروع کړی ده او ډیره ممکن ده چې خاغلی نریندرا مودي خاغلی عمران خان سره ملاقات وکړي. د دواړو ملکونو ترمنځ د مکمل سفارتي تعلقاتو د بیا قائمېدو او د کرکټ د میچونو شروع کېدو امیدونه هم پیدا شوې دي. که دواړو ملکونو خپل سرحدونه دوارخیزه تجارت ته پرانستل نو د دوی ترمنځ تجارت د موجوده $2 ارب مالیت نه $30 ارب ته رسیدلی شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې یو نامتو کرکټ لوبغاړی پاتې شوی دی ویلي دي چې د بری اعظمګي ملکونه د خپل غربت او نشته نه صرف خپلو کې د تجارت شروع کولو په ذریعہ خلاصېدل شي. کریسچن ساينس مانیټر خپل اداریه کې وړاندې لیکي چې دا ویره هر وخت موجود ده چې هندستان او پاکستان د پخوانو وختونو دښمنۍ ته ستنېدي شي، ځکه چې دواړو ملکونو کې داسې مضبوط خلک او قوتونه شته چې هغه د هندستان او پاکستان ترمنځ په دښمنۍ ډیر خوشاله دي. دواړو ملکونو ته د کشمیر د لانجې په غوښولو کې ډیر مشکلات پراته دي. اخبار لیکي چې په دواړو ملکونو کې دا و غیر مذهبي حکومتونه قائم دي او دواړه ملکونه دا وخت په دې تکل کې دي چې د مذهبي تشخص نه ځانونه خلاص کړي. دواړو ملکونو کې د مذهبي بحث مباحثو تر مخې یو بل ته دشمن ویل ډیر آسان کار دی، خو دواړو ملکونو سره د امن د پاره ډیر مضبوط جوازونه هم شته. او هغه دا چې پاکستان ته په خپل مرصپن معیشت کې د سا غرولو د پاره د امنناک گاوند اجت ته چې دا شان فوجي اخراجات راکم شي. هر کله چې هندستان نن سبا د چین په دشمنۍ اوړېدلې دی بل دا چې دواړه ملکونه افغانستان نه د امریکې د وتو وروستو د اوس نه په سیمه کې د زبردستو تبدیلو حالات ویني. خو اداریه لیکي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د امن راوستو په عمل کې د دواړو ملکونو د قیادتونو ذهني او اعصابي کیفیت لوی خنډ جوړېدای شي، ځکه چې د تیر وخت د دشمنو او جنگونو د لاسه جوړې مسلې د دواړو ملکونو د قیادتونو لپاره اصلي مسلې او رکاوټونه دي. کریسچین ساينس مانیټر د خپلې اداریې په اخر کې د نامتو عالمي مشر د نیلسن منډیلا د سویلي افریقې په سپین پوست نسل پرست حکومت کې د اویشت کال قید تیرولو نه پس د دې قول یادګیرنه کړې ده چې مزاحمت یا مقابله زهر سکل دي، خو په دې زهرو به زهر سکلو والا نه بلکې د هغه دشمن مري. هندوستان او پاکستان خپلو کې د موجوده او اختلافاتو او اوارولو دپاره په ډېر احتیاط قدم دي، او د دې قدم ایښودو دپاره پې د ملک دننه او د خارجي عواملو لوی فشار پروت دی. خو دلته چې څومره د امن د یوې نوې بیانیې څرګندونه اهمیت لري، د هغې نه زیات اهمیت د دې دی چې دا بیانیه په اصلي او عملي امن کې بدله شي.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. تاسو ته به وړاندې کوو هیله لرو چې تر پای را سره مل پاتې شي. خدامه حال زو د پاکستان د کورونا وایرس د شمیرو او تازه حال ولوري ته چې موږ سره د اسلام آباد څخه ملګری شوې ده زموږ د جی وی همکاره او خبریال رابیه پیر. هغوی تر کلې و ستړي مشه په خیر راغلی رابیه پیر. ډیره مننه
منزه
رابی پیر، د کورونا وایرس تازه شمیری څه دی؟ ویل کیږي چې په وروستیو کې شمیری ډیر زیاتې لوړې تللې دي، په خاص توګه د مړینې کچه په کورونا وایرس د ناروغانو څخه ډیره زیاته لوړه تللې ده. دا په کومو سبو کې ډیر زیاتې دي؟
جی منسا، پرون د یو سل اتلس کسان د کورونا وایرس څخه مړه شوي وو، په نن دغه شمیره یو سل پنځه دیرش ته رسیدلې ده. تیرو لسو میاشتو کې دا په یوه ورځ کې تر ټولو زیات مرګونه دي چې مخې ته راغلي دي د دغه وایرس څخه، او د دې سره څلور زره شپږ سوه څخه زیات کسان دي چې هغوی د رنځ هم ښکار شوي دي. دا د ټول پاکستان حال دی، خو په پنجاب صوبه کې او په خیبر پښتونخوا کې د مرګونو شمیره او د رنځورانو شمیره ډیره زیاته ده. په خصوصي توګه باندې پنجاب کې 2015 کسان چې دي هغه په تیر شواروس کې د دغه رنځ ښکار شوي دي، او په خیبر پښتونخوا کې 2015 کسان چې دي هغه د دغه رنځ ښکار شوي دي. خو زیاته خبره مهمه دا ده چې په پنجاب کې د 2015 کسانو څخه کم مرګونه چې مخې ته راغلي دي هغه یو کم اتیا دي، یعنی ونی وی دي یو کم اتیا دي 79. او په خبر پښتونخوا کې دغه شمیره د 2015 څخه کم مرګونه چې مخې ته راغلي دي هغه یو کم 50 دي، یعنی کې د مړینې شمیره په خبر پښتونخوا کې په کچه باندې چې وکتل سي هغه زیاته ده د دې کچه.
رابیه پیر، ولې په خیبر پښتونخوا کې دغه شمیرې دومره لوړې دي؟ زه پوهیږم تاسو د پنجاب ذکر هم وکړ، هلته هم زیاتې دي، خو په خیبر پښتونخوا کې ولې ګمان کوي چې دغه شمیرې زیاتې دي؟ څه وایي روغتیا پوهان په دې اړوند؟
د پوهانو وینا ده چې یو خدا دی چې هلته ډیر کم ریپورت کیږي رنځوران په کورونو کې وي، او کم د مړینې شمیره چې مخې ته راسي هغه ښکاره کیږي. په دې باندې کم خلک چې رنځوران وي هغه هسپتالونو ته ډیر زیات نه راځي. کسان چې دي هغه د دې څخه رنځوران چې دي هغه د دې څخه دوه چنده او درې چنده هم کېدای شي. ریپورت سوي او ریکارډ سوي کم کیسونه چې وي هغه ډیر کم وي، او هم دغه سبب دی چې د مړینې شمیره خو مشکاره سي، خو د رنځورانو شمیره چې دا هغه په واضح
دقیق نه وي. رابع پیر، د واکسینونو لګولو لړۍ څنګه ده؟ تاسو په دې باندې هم تل پام وي او خبرونه ګوري، دغه لړۍ تر کوم ځایه رسیدلې ده؟
تیر ورځ د وفاقي وزیر اسد عمر د وینا تر مخه ز لکه کسان چې دی هغه ته ویکسین لګول سوی دی او هر ورځ د شپې ته خطر بیا زره پوری کسانو ته ویکسین لګول کیږي. دا لومړی خوراک دی چې روان دی دروسه پوری په پاکستان کې د دغه ویکسینونو او د دې سره خودغه کچا چې دا د ویکسین لګولو یا رجستر کولو ډیره کمه ده. دروسه پوری د پاکستان کې کم حالات چې دی د 50 کلو څخه زیات خلګو ته ویکسین لګول کیږي او د اختره پس دا ویل کیږي کچري د ویکسین دراتګ عمل هم دغه سره دوام درلودو نو دغه ویکسین لګول به ټولو ته یا رجستریشن په خصوصي توګه به د ټولو غشورو سي. خو اهم خبره دا ده چې د دې رجستریشن خلک نه کوي او کم شمیره چې شای هغه د 50 کلو کم آبادی چې د پاغې کې 10% څخه کم دي هغه کسان چې خپل ځانونه رجستر کړی دي نو ویکسین ته هم خلک تیار نه دي او ویکسین تر اوسه پورې د لګولو دغه عمل چې دي ډیر سست دی.
ډیره مننه رابیه پیر تاسو ته ښه شی غواړو.
ډیره مننه په مخه مو شو چې کور مو
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د رابې پیټ څخه دغه تفصیل او وروستۍ پرمختګ واوریدو د کورونا وایرس او د واکسینونو په اړه باندې زو د یو بل ریپورت ولوري ته چې هم په دې اړه باندې د روژې میاشتې د رارسېدو سره تراوی هم پیل شي او بیا د خلکو ګڼه ګونه هم په مسجدونو او جماعتونو کې ډیره زیاته وي. خو په دې کې د ایس او پی زیاده احتیاطي ګامونو په پام کې نیول کیږي که نه نیول کیږي دغه ټول تفصیل راځي چې د شد مومن په ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
په دې جمعات کې د اپریل په 12 نیټه د روژې لومړۍ تراوی کیږي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت لخوا د کرونا وبا نه ځان ساتنې لپاره په سپارښتنو کې ویل شوي چې په جمعتونو او امام بارګاو کې د قالین یا درې د تراو په دوران ناچول کیږي. خو په دې جمعات کې د تراو په دوران قالین نه لرې کړل شوی. دغه سی وزارت د منسکونکو ترمنځ د درې پټه فاصله ویلي خو دلته منسکونکو منځ کې دغه فاصله هم نخکاری. دلته خلکو ماسکونه د نشټ برابر چولی. سپینګری ماشومان او زوی پتنان هم لیدل کیږي چې تراول راغلی د کوم پاړه چې د مذهبي چارو وزارت ویلي دغه دی په کور کې تراوی کوي. جمعه ترغلی یو تن اعظم خان وای دلته په تراو او په عمومي توګه هم د کورونا وایرس نه ځان ساتنې تدابیر باندې عمل نکېږي.
دوم رډیر دی چې په ار کلی کې سم ډیر پاتري زما خپل کشرور هغه دی وخت کې د کورونا مریض دی. خو هغه چاته پته لګي څوک چې بیمار شي دا عام خلک چې دی دوی اوسه پورې دوی پورې مسخره کوي ټوکې کوي او اکثر دا وي چې مړ دا خو غپ ته او دا د حکومت یو سازش ته او دا تراوی بند یو دا کې یو کوي نه. نو تاسو زما په خیال اوس جمعات کې تاسو ګټلی چې څنګه ایس او پیس پکارونو هغه شان نو.
د پاکستان مذهبي چارو وزارت لخوا ویل شوی چې په کومو جماعتونو او امام بارګاو کې د دوی پسپارښتنو پوره عمل نکېږي یا د اغیزمنو تنانو شمیر زیات شي نو د نورو شوبو په سیر د جماعتونو او امام بارګاو په اړه تګلارې ته هم بیا کتنه کېدی شي. او د خبرې هم حکومت اختیار لري چې د وبا نه ډېرې اغیزمنې سیمو لپاره تګلاره بدله کړي. ډاکټر نهار علي وای په پاکستان کې د وبا درېمې چپې وایرس ډېر په تیزی سره خوریږي او مرګونه هم ترې زیات شوي دي. نوموړي ویل کې احتیاطي تدابیر خپل شي نو په جمعتونو کې تراوی کېدی شي خو د زیاتو مرتنانو ته پکار دي چې په کور تراوی وکړي.
دا وایرس دا بالکل دا راځي دا چکه د ټچ دی یو نه بل تر لګي راځي ډېر په اسانتیا باندې نو چې صوفي فالونی شي نو بالکل دا ډیزیز لګي دي شي او نن سبا د سپل داسې دی دا تړ سپل دی دا دریم لهر کې دی دا ډیر زیات خطرناک دی نو دې کې ډیر زیات احتیاط کول پکار دي. او بلکې د تراو بارا کې بدوم چې کم انسان بیمار وي یا د عمر زیاتی 60 above 60 وي نو خیر دی کاغذ کور کې خپل مونږ او دس کې نو ډېر وخت.
په پاکستان کې د کورونا وبا دریمه چپه روانه ده. د صحت چارو کارپوهان وایي دا چپه په تیزی سره خورېدونکې او مرګونه ده. باید چې خلک د روژې په میاشت کې د عبادتونو او بازار کې سودا اخیستو په دوران د ځان ساتنې په حکومتي سپارښتنو پوره عمل وکړي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو راځي چې د یو بل ریپورت ولورې ته لاړ شو چې په سوات کې یو چریټي اورګنایزیشن یا د زکات او خیر ښېګڼې یو ان جی او د ځینې کورنیو سره چې نادار او بې وزله کورنۍ دی هغه سره د روژې د میاشتې لپاره ځینې مرستې او کومکونه کړي دي. راځي چې دغه خوندور ریپورت د فیض ظفر په ګډه سره وګورو.
دا منګوري اوسیدونکي د سرکاري سکول استاد محمد علم او داغه یو شمیر شاګردان ټول کال د غریب او کمزورو خلکو مرسته کوي، خو دا کورونا وایرس له کبله د بندیزونو او عام ولسته بے روزګاری وروسته هغوی د تیر کال نه د روژې په میاشت کې مستحق خلکو ته راشن د هغوی کور ته رسی، او سکل د منګوري ښار په نه یونین کونسل کې هغوی شپږ سوا خاندانونو ته راشن کورونو ته ورسو. محمد علم په دې حق نه ډیو ته وایي،
دا خو چې زمونږ رشتہ دار دي، مرګري دي، او داسې سټوډنټس دي چې هغوی مونږ له څوک نقد رقوم راکي په هغې باندې پرچیز وکړو. بعضې مرګري داسې چې دې روزګار سره وابسته دي نو هغوی مونږ له مختلف سامان هم راکي، هغه ټول سامان بیا دلته کې راشي او دا هغې نه دا پیکیجز جوړیږي.
محمد علم دا ډیر وخت نه په اسکول کې په خالي کلاس کې شاګردان ته په انسانیت او د انسان په خدمت باندې لیکچر ورکوي، او دغه وجه ده چې دا یو شمېر شاګردان اوس د انسان د خدمت کار کوي. د روژې د میاشت مخ کې محمد علم او دا شاګردانو د نه یونین کونسل په هر محله کې د کمزورو خلکو پنخه کړل او دا غوی لیستونه تیار کړل. د محمد علم مرګي او شاګردانو پیسې راټولې کړلې او سخل کورلا راشن ورغو چې په یو وړه غوړي چینی تورچه وریجې دالونه شامل وو، او شپږ سوه کورون لې تیار کړو، او د هر محلې رضاکار د خوراک د شپې په تیاره کې دغه کورون ته ورسو، او وجه یې دا وه چې چونګاون ترې خبر نشي. محمد اواز چې د محمد عالم شاګرد او د لنډیکس د خپل محلي رضاکار دی ډیوه ته وایي،
لکه خو مونږ دا کار د ډېر مخکې نه شروع کړی دی، خو زمونږ ټیچر ته زمونږ دغه دی چې لکه هغه دا د خیر کار شروع کړم، په دې نیت راغلی یو چې څه ثواب په دې کې زمونږ اسم وشي.
سګل د خوراک او نقد روبو په شکل کې د دې کار خیر د پاره خلکو محمد عالم ته دا شپېته لوګونه زیاتې روپۍ ورکړې چې لکه بلې شپږ سوه خاندانو ته د روژې خوراک میلاو شو. دا محمد علم یو زوړ شاګرد چې اوس د سوات په پوهنتون کې دا قانون سبق وایي. ثناء الله ډیوه ته وایي،
جذبه خو اصل کې زمونږ څنګه چې زمونږ سر دا د خدای د مخلوق خدمت ته او د الله رضا ده، نو آ خدمت من یو سره شون کې خلک معلم او تاون کې زمونږ خو سټوډنټان دغه دی، نو مونږ په لاس چې کوم خدمت ته مونږ سره راغلم.
محمد علم او دغه شاګردان په هر روژه مات کې په منګور خار کې مسافر او هغه د ګاډو ډرایوران مسافر چې روژه مات په لار کې راځي هغه ته په سلګونو په خوراک اوبه او شربتونه هم ورکوي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، سوات.
بخیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بایلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنو وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري، او ستاسو د ملکیت څخه ډیره مننه کوو چې تر دا دمره سره په خبرونه کې مالیاست. تاسو کولی شئ د دې وی ټوله ټلویزیونی خبرونه کې هغه خبری خبرونه کې د بی بی شیرینو خبرونه او ک د هالووی یا نوري سیاسي خبرونه وی تاسو په خپل کور کې په یو چل 770B103 چینل باندې هم لیدل شئ، او د دې ترڅنګ کولی شئ چې د ټلیفون د لارې په زینو خبرونه کې برخه هم واخلې او خپل نظر هلته شریک کړي. د مهال زو یو بل ریپورت ولوري ته چې دلته په امریکا کې څنګه تاسو پوهیږئ د کورونا وایرس پر ضد د واکسینونو لګولو لړۍ روانه ده. د مسلمانانو په ټولنو کې او په مسجدونو کې هم دغه واکسینونه خلکو ته لګول کیږي، او د دې د ګټو لپاره او د دې د لپاره تبلیغ هم کیږي. نو راځي چې دا غا دغه یو ویډیو ریپورت چې تاسو لپاره ارباب محمود علي تیار کړی دی په ګډه سره وګورو.
د مینیسوټا ریاست منیاپلس ښار کې د دارالحجره اسلامي مرکز امام شریف محمد کوشش کوي چې د خپل خطبو د لارې د سومالیا نژاد امریکنې ټولنې غړو کې د کووېډ 19 ویکسین په حق له اعتماد سیوا کوي. د صحي ماهرانو په مرسته په جماعت کې د ویکسین لګولو یو کلینیک هم خلاص کړل شوی دی.
مونږ کوشش کوو چې عقیده او صحت ته یو بل سره راوځي کړو. کله چې د ټولنې خلک وګوري چې جماعت ویکسین کوي نو بیا په ویکسین د دوی اعتماد پیدا شي.
دا په کمی کچه د هلو زلو یو برخه ده چرته چې د بیلابیلو مذهبي ډلو مشران د ویکسین ورکولو کې د مرستو لپاره ځان سره ملګري کولی شي. دا کار په خاص توګه د تورپوستو خلکو په ټولنه کې کیږي. د صحت د قومي ادارې مشر په وروستو کې په واشنگټن کې د امریکې قومي ګرجې کې د ویکسین کلینیک د سفر په وخت په دې اهمیت خبرې کړې وې.
د بده مرغه کوم خلک چې دا وخت د وایرس نه ډیر په خطر کې دي یا بیا مرګ یې هم تر کېدلی شي هغه ته د دې ویکسین نه ډیر ګټه رسی. خو بیا هم دا خلک ورستو ورستو کیږي. د عبادت ځایونه د امید کورونه دي.
په تیرو کلونو کې د سومالیا نژاد امریکنې ټولنې ځینو خلکو د ویکسین خلاف غلط خبرې منلې وې. لکه په ویکسین د خلکو باور ختمولو لپاره د دروغ کیسې چې ګنې د شری غوندې د ناروغو لپاره ویکسین د آتیزم یا نفسیاتي ناروغۍ مخته کوي. مذهبي مشران وایي دوی د اصل یو وارې بیا د ویکسین خلاف د دروغو د کیسو خلاف جنگ کوي. سیدو عبدی شریف محمد د دې بوس ویکسین ولګولو.
او دیس وایرس از سیریس اني مسلم.
دا وایرس خطرناک دی. هر مسلمان ته پکار دی چې دا ویکسین ولګوي. دا ویکسین د وخت ضرورت دی. د خلکو د دروغو کیسو ته غوږ مه ږدئ. اسلام د دوای خلاف نه دی.
ټولنیز ادارې چې په دې پروګرام کې برخه اخلي وايي مهاجرت کوونکو ته د یو بل د تحفظ لپاره ویکسین لګول پکار دی.
په خاصه توګه امریکا ته مهاجرت کوونکي ټولنه کې لکه مونږ نیانیکا بچی او نسی ټول په یو کور کې اوسو نو د یو بل د حفاظت لپاره مونږ ته پکار ده چې ماسک واچو او ویکسین ولګو.
امریکا کې د ناروغو د مخنیوي د ادارې سی ڈی سی تر مخه د کووېډ 19 نه په امریکا کې د مړ شوي او ناروغ شوي کسانو کې د نیمې نه هم زیات تور پوست خلک دي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیبا، واشنگتن.
پښتونخوا په ډېرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو د مخنیوي ویکسین ډېر ضرر دي. تاسو ته خواس کوم چې د دروغو په افواګانو کې مه راځئ. خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړئ او د ټولمرې مضرتیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی او تاسو ته چې کوم نننی مواد وو او راپورونه وو تاسو د سیمې په اړوند او همدارس بهرنی هغه متاسف وړاندې کړل په دې هیله چې تاسو ته ګټه ورته تمام شوي وي. بیا به هم تاسو راځو او تاسو به نور تاسو د سیمې مهم او تازه خبرونه او موضوعات وړاندې کوو. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې موږ سره د ویزون دلاری، د فیسبوک دلاری، د یوټیوب دلاری او د ډی وی د ویب پانی دلاری ملګری شي او ما مونږ ته کولای شي چې خپل نظر هم د ډی وی په ټولو خبرونو باندې ولیکي او راولېږي. د دې ترڅنګ د ډی وی په بیبی شیرینو خبرونه کې کولای شي د ټلیفون دلاری برخه ولري او همدارز هلته خپل نظر هم شریکي د کوربنو نگین شاه او کلسوم کاکر سره. د دې خبرونه قربانه زمنزه شهید او د دې خبرونه پروډوسر وو عابد حسین. په دې خبرونه کې تخنیکی اړخ د زموږ سره تل انجینران هم وی چې هغه مرسته کوي. په دې خبرونه کې زموږ سره جاستن وو او همدارز زموږ سره جان هم بل پلاوته چیان هم ملګری و هغه هم زموږ سره مرسته کړي د خبرونه مخ په وړاندې بوتلو کې. نو د هغه هم ډیر زیاته مننه کوو او تاسو ته هم ډیر خې شی به غواړو خې چاره غواړو سلوړه او آباد اوسئ.